هم چې زه وایم چې والله ما عمر زیات شو یا زه نشم یالای، بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسېږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل یې هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه روان و، نه بیا وروسته مشکلات دي. زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي. بعض مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دکانداری و، او فعلاً ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، د دی ځوانۍ او د دی انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم هم په واسطه ده، د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنی پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ته یا واسطې ته ضرورت ته زه وظیفه نه شم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده، زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، له نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوي ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څانګه خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاری، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي، او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لمړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کیدای یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتنه د ژوند هدف څه دی، موږ د څه لپاره ژوند ځان کو او باید ولی پرمختګ ولرو ټولنه ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضې ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی، هغه دا چې بعضې ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورني مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورني شخصي مشکلات ولري هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقې کیږي او نسي کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. درېیم عامل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي ستاسې په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیره او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي ته بې تفاوتي، یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نشي کولی بیا وروسته پایله ډېره بده بی، هم ټولنې ته هم د دوی کورنۍ ته هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته اولادونه ته کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب، که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و معین سی مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکري، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بالاخره ورو ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي، خپل پرشته کړي، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دغه سیده چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنشته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنځي د ماسترۍ دورې محصله غلې سهان وای
د ځوانانو ټولنې بشکه چې د نورو هیوادونو کې پرې بنسټیزه او تهدابې دي خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه مخ نه تر سره کیږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داوله یا هغه سړېږي او هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول یې مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هېڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نه مغنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځی او ځوانانو مدني ټولنه لا تیر لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعال ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
موږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي هغوی عام فکر ولري ټولنې ته خیر ورسیږي نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځی ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثر واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامله دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي، یو هندوانه دې پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا هدف چې مشخص یا هغه اهداف ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوه کده هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلی کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعاً په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان د سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دي په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دي پیدا شي یا فکتورونه دي مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. کیو مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سی وسی ډیره بخی ماسر به تمام سی دې پسند کی هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي بیا غوی نه مونږ مرسته وغواړو دا غوی را د خلکو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو د دې خبرونې په ګډون زموږ ټولې خبرونې وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي د دې مرکې اوریدو ته مرابولم. یار صاحب په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودې اما دوی به مثلا روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي او یو روزلی ځوان یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دویمه ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما له محاله هدفونه سوي او محاله هدفونه میسي او دا هدفونه باید قانونمند سي. دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی دسی پتیاره کې به هدف وار کوي نو خو بیا نشه نسی وشتلای هغه به تری اوزه پری به حرکت کوي په تیاره کې هدف به منې معلوم مسیر به نه معلوم حتی ډیر په جن پیږي چې زه څه غواړم چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي مخ را ګرځي یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي. تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغه معیارونو یو څوک کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي بیا هغه قانون د ټولنې مشخص وو هدفونه چې مشخص ول بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي. ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابروي. اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلارې معلوم نه وي همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سی وي بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلارې او د سیستم کټاره منځته کی دغه بیا خپل تاره خبرې کوي یو ځای ته رسیږي.
وروسته پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي په کومو برخو کې کار کولای شي لومړی توبې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مشتاسي او مطالم لرو مرغان غک شینی چې بونه سره ورتي. ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي زوقونه سره ورتي. یو شمېر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي زو کوښښ د ادبیاتو سره دی د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي. دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي. په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي مطالعه وکړي مشاعره وکړي نقد وکړي تخلیق وکړي تحقیق وکړي. یو څوک د سیاست وایي ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه رامنځته کوم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه رامنځته کوم او په هغه خپل اړخ کې د خپل ستونزو د لمنځه وړلو لپاره د کار کوي. مثلا د تیپ برخه کې زموږ ډیر زیات مشکلات لرو. کېدای سي ډاکتران راټول سي، یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګوري زموږ په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدلی سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو دپاره خپل ږغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمندې کړي، هدفونه ځان سره وټاکي. او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي سي چې ته دغه کوم کار چې کوي خپل هدفونه ټاکي، د انساني هدفونه دي، دا هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې ده، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکې کوي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او لازادې رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. په لسم ټولګي کې د تمدنونو د درس په سلسله کې نن د روم تمدن لولو. په نننی درس کې خوونکی لومړی درته د روم د امپراتوري په باب لنډه تاریخي سلسله بیانوي، ورپسې د روم تمدن لولو. په دې درس کې خوونکی موږ ته د روم د تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي میراثونه او په اوسني روم کې د دغو میراثونو نښې نښانې بیانوي. زو او دا ټول مسایل له خوونکي اورو.
د نن ورځې په لوست کې د روم د امپراتورۍ د رامنځته کېدو، د لرغوني روم له سیاسي، ټولنیز او کلتوري وضعې څخه ځان پوه کوو او له هنري بریاوو سره یې ځان آشنا کوو. لومړی ورځو د روم په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. د روم تمدن په ایټالیا کې متمرکز و. دغه تمدن هغه حل ګڼل کیږي چې د یونان تمدنونه ورڅخه نوري اروپایي هیوادونو ته تیرېدل. پخوانیو ایټالویانو له یونان څخه الفبا، دینی عقیدې او هنرونه زده کړي چې له همدې امله د ایټالیا نوم یوناني نوم دی. د روم تمدن له میلاد څخه وړاندې په شپږمه پیړۍ کې پرمختیا پیل کړه او د یونان د تمدن له زور وروسته خپلې لوړې پوړې ته ورسېده. د روم ښار په زیرم مخزشت کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ شو. د لرغوني رومیانو د ژبې لاتیني نوم له همدغې کلمې څخه اخیستل سوی و. هغه مهال د روم یو شمېر مېشت قومونه سره یو ځای او یو موټی شول چې لاتینیانو په نامه یې شهرت پیدا کړی او سم حال وروسته یې د شاهي نظام رامنځته کېدو یو منبع وګرځېده. وروسته له هغه چې رومیان پر ټول ایټالیا ولکه پیدا کړه، د نورو سیمو د نیولو هڅې یې پیل کړې چې په ترڅ کې یې د رومیانو او کارتاژیانو ترمنځ جګړه پیل شوه. دغه مهال کارتاژ یا ننني تونس د مدیترانی پر ټاپو وزمو او د شمالي افریقا په ډیرو سواحلو ولکه درلودله. د رومیانو او کارتاژ جګړه له یوې پیړۍ ډیر دوام وکړ چې په پایله کې رومیان بریالي شول او په 1346 مخزش کې د کارتاژ دولت پای ته ورسېدی. رومیان خپلو بریاو ته ادامه ورکړه او د مصر او کوچنی آسیا په نیولو سره یې یو پراخه هیواد رامنځته کړ. په دې توګه د روم حکومت د روم په امپراتوري بدل شو. یو بله دوره شروع کیږي د دغه څخه وروسته چې د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي او تر 1346 زیږدیز پورې دوام کوي. اکتاو یو پیاوړی سترواک د دې بادشاهي واکمن ګرځي. هغه د هغه د واکمنۍ په وخت کې ډېر اصلاحات راځي او فساد له منځه ځي. د قانون او نظم غشتلوالی هم شتون پیدا کوي، نوی محکمې جوړیږي او د پوستي خدمتونو بنسټ اجدول کیږي. ل دریمی زیږدیزی پیړۍ وروسته رومي امپراتوري له ستونزو سره مخ شوه او ځواک یې کمزوری شو. کنستانتین چې د روم د امپراتور او د بیزانتوم یا کنستانتینیا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه غوره کړی و، دغه ګام رومي امپراتوري په دوو برخو ختیځ او لویدیځ روم وویشي. لویدیز روم د بهرنیو بریدونو په ترڅ کې د زوړ په لور روانو، خو ختیځ روم تر هغه پایښت وموند چې پلازمینه یې په 1453 کال کې د ترکیې مسلمانانو له لورې فتح سو. په دې ډول د نړۍ دغه لوی سترواک حمله منځه ولاړې. رزو ټولنیز ژوند ته د کلتور اړوند موږ ټولنیز ژوند هم تر بحث لاندې نیسو. د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر مهال رومي ټولنه له دریو اصلي ډلو، اصلي رومیان، غیر رومي وګړي او غلامانو څخه جوړه شوې وه. د ځمکې د مالکیت او په ټاکنو کې د ګډون حق یوازې لومړۍ ډلې درلودې او دولتي چارو کې هم له همدې ډلې ټاکل کېده. خو دغه وخت په تیریدو سره دغه حالت بدلون وکړي او دویمې ډلې هم د اعتراضاتو او هڅو په پایله کې لومړۍ ډلې امتیازات ترلاسه کړه. که چیرې د روم د دین په باره کې خبر وکړو، رومیانو هم د یونان په څیر په ډیرو خدایانو باور درلودی او د هغوی عبادت یې کوی. مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي جوونو د ښځو ساتونکي مشتری باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼل کېدل. هنر او معماری، د هنر او معماری په برخه کې رومیانو ډیر پرمختګ کړی و، خو هنري لاره یې د یوناني هنر تر اغیزې لاندې وه، چې له همدې امله رومي هنر د یو یوناني هنر دوام بلل کېده. له لرغوني روم څخه ډیر آثار لکه لوښي، سکې، وسلې، مجسمې او داسې نور ترلاسه سوه چې د رومي تمدن ښکارندویي یې کول. رومیانو د پلونو، مجسمو او ودانیو په جوړولو کې ډیر پرمختګ وکړ.
و موریدل چې د روم امپراتوري هغه مهال له پاشل کېدو سره مخ شو چې روم په دوو برخو ختیځ او لویدیځ روم وبېشل شو. که څه هم ختیځ روم د څه وخت لپاره باثباته او پیوړی پاتې شو، خو د بهرني يرغل په ترڅ کې وپرځول شو.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راځي.
اوس هم د یولسم ټولګي تاریخ. د یولسم ټولګي د تاریخي درسونو په سلسله کې نن د ایران د تاریخ و پاڼه را اړو. په نننی درس کې بولولو چې صفوي دولت ولې د ایران په تاریخي پیښو کې ډیر مهم ګڼل کیږي. لخون کې بواورو چې د صفویانو دولت د ایران د سیاسي تاریخ لپاره څه په میراث پریښودل، او دا چې د افغانانو بریدونو د صفویانو د دولت ثبات تر کومه وننګاوه. د هغه پښتنې دي چې خون کې به نن د ورځې په درس کې پوره تشریح کړي.
په دې لوست کې به موږ د ایران د تاریخ په باره کې خبرې وکړو او د صفویانو اورتاګ و ایران ته چې کوم لامل کیږي د دوی ورتاګ په ایران کې، او وروسته له دوی څخه کله چې د صفوي دولت له منځه ځي په ایران کې کوم ډول حالات رامنځته کیږي، او د صفویانو د ورتاګ څخه مخکې په ایران کې څه ډول حالات و، د دوی نظام، اقتصاد په څه حال کې وو، او د هغه ترڅنګ د افغانانو په واسطه هغه نوی حکومتي لړۍ رامنځته کېدل، د دې سره سره د ایران اړیکې د بهرني هیوادونو سره چې ایران کوم ډول اړیکې درلودې د اروپا او همداشان د نړۍ سره، دې لوست کې به د دې موضوعاتو څخه لنډه کتنه وکړو. لومړی راځو صفویانو ته، د صفویانو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. د شاه اسماعیل صفوي په واسطه د نوي پیړیو یعنې په 1906 قمري او یا هم 1501 میلادي کال کې د صفوي حکومت رامنځته کېدل د ایران تاریخ ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي، ځکه چې د صفویانو څخه مخکې په ایران کې داخلي وضع ډیره خراب، سیاسي ګډوډي شتون درلود او ټولنیزې ناخوالې بیخي زیاتې سوې وې، مرکزي دولت شتون نه درلود. خو کله چې صفوي حکومت راځي او په ایران کې رامنځته کیږي، دغه ټولو نقطو ته د پای ټکی ږدي او ایران یو موټی او خلګي اتحاد رابلی. د صفوي لړۍ د مشهورو پاچایانو له ډلې څخه یو هم د دوی لومړنی پاچا شاه عباس نومېدی. دغه شاه عباس په نامه پاشا چې د خپلو پادارو سلرکارانو او سرتیرو په واسطه د صفوي حکومت بنسټ ځواکمن کړی و، دی د یو لړ پرله پسې لشکر کشیو په واسطه سیمه ییز امیران ټاکلي وه او په هیواد کې یې د ایران دولت د څارنې لمنه غوړولې وه. یوازې دا نه چې د امنیت او امن ته کار کړی و، د نوموړي د واکمنۍ په دوران کې سوداګري، کرنې، صنعت او داسې نورو چارو ته هم خلکو مخه کړې وه. د اصفهان ښار د صفویانو د پلازمینې په توګه د ایران په یو ډیر ښکلی او لوی ښار بدل کیږي. اصفهان ښار لمړی صفویان هغه خپل پلازمینه او بیا هغه په یو لوی ښار باندې تبدیل کوي، او د دې ټولو سره سره چې په صنعت، امنیت او ټولنیز او اقتصادي وضع کې دوی پرمختګ رامنځته کړی وو او شوالی او بهتروالی راوستلی وو، صفویانو په نظامي بخش کې هم کار کړی وو. د اروپا په مرسته یې د خپلو عسکرو د زده کړې او پوهې د ځواکونو د سنبالولو په برخه کې له اروپایانو څخه ګټه ترلاسه کوله، او دوی دوه انګلیسي ورونه چې یو انتونی او بل رابرت شرلی نومیږي، د دوی څخه هم د جګړیز توپونو او د لاسي توپنچو د جوړولو کسب هم زده کړی وو، یعنی دوی نظام ته هم کار کړی وو. صفویانو د ایران دولت وروسته له اسلام څخه د شهرت تر ټولو لوړې پوړیو ته ورساوه، چې وروسته له صفویانو څخه بیا دغه رقم حالت نه دی پیښ شوی. د هغه څخه وروسته رازو افشاریانو واکمنۍ ته، لکه څنګه چې موویل، د صفوي حکومت له پرځېدو څخه وروسته بیا افغانان په ایران باندې د صفویانو په ځای واکمن کیږي، یعنې افشاریان واک ته رسیږي. خو دغه واکمني کول د دوی د ډیر وخت دوام نه نیسي او لنډمهاله واکمني ورته ویلای سو، ځکه چې نادر افشار چې په اصل کې د ترکمنانو د افشارو له ټبر څخه وو، یو ځل بیا ایرانیان په ځان راټول کړل، د غوښتل چې ټول ایرانیان پر ځان باندې راټول کړي او د افغانانو او ازبکو په ګډون د بیلابیل ډلې او لشکرونه جوړ کړل تر څو د ایران زیاتې سیمې ونیسي فاتحې کې، او د دې وړتیا پیدا کړي تر څو ایران تر خپل کنټرول لاندې راولي او تر خپل حکومت لاندې راولي. په ټول ایران باندې واکمنی ترلاسه کړه او د یو نوي حکومت رامنځته کېدو لپاره یې لار هواره کړله نادر افشار. خو لکه څنګه چې مو ویل، دغه واکمنۍ دایمي نه پاتې کیږي، د ډیر وخت لپاره دوام نه کوي، په لنډ وخت کې بیرته له منځه ځي. په دغه وخت کې نادر په وړاندیز د آذربایجان په شمال ختیځ کې د مغان په سیمه کې د قبیلو د مشرانو، مخور او روحانیانو یو غونډه جوړوي او ټول هغه مخور او روحانیان خلک رابلي او مذاکرات او خبرې کوي تر څو یو پاچا وټاکي، چې بیا وروسته له ډیرو مذاکراتو څخه وروسته نادر افشار د ایران د پاچا په توګه ټاکل کیږي. د ایران د نیولو څخه وروسته او د نادر افشار د وخت د رسیدو څخه وروسته نادر افشار غواړي چې نورې سیمې هم ونیسي، ځانګړي پوځي سیاستي او اقداماتو په اړه ایران د لنډې مودې لپاره په دې توانیږي چې د افغانستان، هند او کوچنۍ آسیا ځینې برخې ونیسي. خو د نادر افشار د حکومت هغه وروستني کلونه چې دي هغه د ایران د خلکو لپاره یو څه ستونزمن ګرځي، او په 1118 قمري او یا په 1120 میلادي کال کې نادر افشار د ایرانان لخوا وژل کیږي. وروسته د نادر افشار د وژلو څخه په ایران کې هم غوغا او ګډوډي او اختلافات لامل کیږي، او د کورنیو اختلافاتو او د مرکزی دولت نور له منځه.
د ایران د تاریخ د درسونو په سلسله کې نن په دې پوښو چې د صفوي دولت لره پرزیدو وروسته د لنډ وخت لپاره افغانان پر ایران واکمن وو، خو نادر افشار بیا دې تاریخي سلسلې ته د پای ټکی کېښود او پر ایران د خپلې واکمنۍ په پل سره د دغه هیواد پر ټولو سیمو خپل حاکمیت جاری کړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان تاریخي ونډه مطالعه کړه. نن هم امانی تاریخ ته دوام ورکوو. نن به ښوونکی راته وایي چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته افغانستان په څه ډول یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت کې وو، او امان الله خان له شته وضعیت د وتلو لپاره څه ډول اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول. په دې سلسله کې به د همدغو اصلاحي پروګرامونو هغه اغیزې ولولو چې یو مستقل افغانستان یې د پرمختګ لارې ته برابر کړ.
بل موضوع اصلاحاتی چې د غازی امان الله خان د دولت په وخت کې له 1921 څخه تر 1928 پورې رامنځته شوي د هغو اصلاحاتو او سترو کړنو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. په 1919 او یا هم په 1928 لمریز کال کې کله چې افغانستان له انګریزانو څخه ازادي واخیستله او د پرسمیت باندې وپیژندل سو، د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لاسته راوړنې د هیواد په وروستیو ټولنیو او اقتصادي پروسو کې ژور اغیزه درلوده. افغانستان د یو نوې مرحلې پیل وکړي او یو نوې مرحلې ته داخل سو چې له دې عمله د شاه امان الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودي او د هغوی په ملاتړ یې ډېر همه بدلونونه رامنځته کړل. انګلیسیانو سره 1919 کال کې د خپلواکۍ په جګړه کې د هیواد پانګه په بشپړه توګه خلاصه شوې او ختمه شوې وه، او بیل پیسو او بیل زیرمی هیڅ امکان نه لري چې یو کوچنک بدلون دی هم په یو ټولنه کې راسي. د همدې عمل د مالی او اداري اصلاحاتو چارې پیل کېدل اړین او مهم و، نو غازی امان الله خان هم د مالی او اداري اصلاحاتو کې پوره کوشش کوي او دغه پروسه چارې پیل کړلې. مالی او اقتصادي چارې شاه امان الله خان د اصلاحاتو د تطبیق په لومړي پړاو کې د ستونزو سره مخامخ و، ځکه د دې تطبیقول لومړی دا چې خلک خپله بېوزله وي او نه غواړي چې مالیات او دا شی دې ورباندې اضافه او یا هم وسپاري وه دولت ته. نوموړي د خلکو د مالیاتو فشار را لږ کړ، له ځمکې څخه د جنس مالیه یې نور په جنس باندې نه غوښتله، هغه یې و نغدو ته واړوله. یعنې دا چې هغه د ځمکې خاوندان چې وه او یا هم شتمنۍ لرونکي خلک چې وه د هغو څخه یې مالیه نور په نغدو باندې اخیستل، او ټول خلکو پرته د خان او ملک د ملک ته د پیسو د سپارلو څخه هغه کولای سوای چې د مالیه دفتر سره په اړیکه کې سی او هغه تخپل مالیه وسپاري. پاتسو د سرویو د مالیه د ورکې د پاره د سرویو محصول په نامه قانوني رامنځته کړ. په اداري اصلاحاتو کې دولت د هر سن ډیر د افغانستان ملی وحدت او ثبات ته پاملرنه وکړه او د دغه ملی وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو په مساوي حقوقو ولاړو. د اساسي قانون د اتمی مادې سره سم ټول هغه خلک چې افغانستان کې ژوند کوي پرته له دینی او مساوي مسایلو تبع ګڼل کیږي، یعنې ټول یو رقم دی او ټول د افغانستان تبع ده. د دې څخه وروسته کلتوري چارې سیډو د غازی امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون د اتشپېتمی مادې سره سم د لیک لوست زده کړه اجباري شوله او ډېر شمېر ښوونځي په دغه وخت کې پرانیستل شولې. په مرکز او ولایتونو کې ښوونځیانې جوړې شولې. په پایتخت کې د حبیبې لیسې سربیره د امانیه لیسې هم جوړه شوله په دغه وخت کې، چې لومړی لیسه د فرانسویانو لخوا جوړه سوله د حبیبې لیسه او دوهم د امانیه لیسه بیا د جرمنیانو په مرسته او کومک باندې جوړه سوله. دا هغه ټول اداري کلتوري اصلاحات و چې د غازی امان الله خان په وخت کې رااله.
د امانی تاریخ د اصلاحاتو په برخه کې پر دې سره پوښو چې د امان الله خان له لوري دا اصلاحات نه یوازې اداري نظم رامنځته کړ، بلکې د هغه قانوني اصلاحات د دې لامل شول چې ټول افغانان د قانون په وړاندې یو ډول حق او مکلفیت ولري. له دې اصلاحاتو سره ټول افغانانو ځان د افغانستان مالکان وګڼل.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځیدلې وي او د خوانځي د تاریخ مضمون په زده کولو کې در سره مرسته کړې وي. نو په همدې ته ما درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
کلیمړې کوم وطن پختہ سپارما، وطن پختہ سپارما، دی وېد کلیمړې کوم وطن پختہ سپارما، وطن پختہ سپارما، سبې دیدنا بې دیدنا ورنظم، سبې دیدنا بې دیدنا ورنظم،
وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما پکمالار دے راست ما وقت پکما کما کمالار دے راست ما است ما وقت پکمالار دے راست ما وقت پکما کما کمالار دے راست ما بمرم وطن پخدای سپارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما